ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. ټاکل شوې ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې مو اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د اختخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وتوالو طالبانو ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وشل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې له همدې امله په جلال آباد کې جوړې شوې غونډې ته د څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییز چارواکي، قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان راغونډ شوي دي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې ویل شوي چې دغه نامنۍ د کابل جلال آباد امنی لوی لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک تر مازیګر وروسته په آرام زړه سفر ته زړه نښه کوي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار ولی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد ولسوالۍ نن سهار 6 بجې په پوره ډول د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې او اوس مهال دوی د هغو طالبانو په لټه کې دي چې تښتېدلي دي. د ښاغلي تیمور په وینا د دوی د موندنې په هدف کور په کور د تلاشۍ چارې هم پیل شوې دي، خو په دغو عملیاتو کې دا وخت مرګ ژوبل لپاره څه نه دي ویل شوي. د تخار درقد ولسوالۍ درې میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه ونه لري. او نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغه همکار له شارجې ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم کچرته بیټنګ کوو یو ستر هدف ورکو، او کچرته دوی بیټنګ کوي چې دوی موږ ستر هدف جوړ نه کړي او 150 شپېتو نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شلاوریزه مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اواره مسابقو په لړۍ کې مات ورکړه. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځ وشل شوي دي. دا په روان 2014 میلادي کال کې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې په بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرویټۍ په سیمه کې وسلوال سخت دریځ په نښه کړل. ویل کېږي چې تیر کال په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په 14 بدینو کې د شپېتو او 15 یا ترمند وسلوال سخت دریس وژل شوی دی. د بشری حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو مابس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوی دي. د راپورونو له مخې دا مابس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه مابس د روسیې په هوایي برید کې 55 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمنځ پرامنته شوی کړکیچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړ. دغه هیوادونه هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړي ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربي امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر ویلي کچیر د ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنه کړه. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابولو تورن کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بان کی مون ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د عراق لومړي وزیر حیدر البادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي. ښاغلی البادی چې تېره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 کال د اداري فساد له منځه وړلو کال دی. د عبادی تر دې خبرو یوه ورځ د مخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد د ورکولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیت تونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یادایش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. او روسي خبردا چې د جرمني لومړي وزیر انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات پیشنهاد کړي چې له مخې به هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي هغه باید له جرمني وایستل شي.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غو کې د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضرې کوي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي. د خصوصیدونکو د خپل ولایت د هوایي ډګر په نه جوړېدو خپګان ښکاروي.
یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه. د دوه در کوله کیږي چې واخدې په بوسی
چا چې د کور زندول دی باید د محکمه شي او قانون منګول د وسپل شي.
پاکستان وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ له حل کولو سره مرسته ته تیار دی. د دې یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:15 نیمې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په دې څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خپرونې اورئ دی شي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د آزادي رادیو خبریال صفي الله ستانکزی په براته وای چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د څه لپاره تللی دی، د دې سفر اهداف څه دی؟ ستانکزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره پلاوی چې په کې د کابینې ځینې غړي او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي هم شامل دي څو شیبې مخکې ننګرهار ته رسیدلی دی. او هلته په هغه غونډه کې چې جوړه شوې او البته د څلورو ختیځو ولایتونو استازي هم پکې دي، ولایتي شورا، مدني فعالان او خپل دولتي چارواکي هغې غونډې ته ورغلی دی. تر اوسه پورې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمري خبرې کړي دي. اوس هم د ښاغلي زمري خبرې روانې دي. د ننګرهار سفر ته د ولسمشر د سفر هدف له دغه مدني فعالانو د ولسی د ولایتي شورا له استازو سره خبري او همدارس پسیمه کې د دولتي چارو څارل دي. ننګرهار ته ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده او هلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. البته تمه د ولسمشر د دغه مدني فعالانو او دولتي چارواکو تر خبرو وروسته ننګرهاریانو ته وینا وکړي او په بیلابیلو مسایلو باندې به د ده وینا وڅرخیږي. ویل کېږي چې ښاغلی ولسمشر به تر ډیره پورې په مسایلو باندې خبرې وکړي. همدا شیبه تمه ده چې ولسمشر خپله وینا پیل کړي. البته مخکې له مخکې د دوی وینا ویل شوې وه چې تمرکز به یې ډېر په دولتي چارو باندې څاروي او همداراز د خلکو ستونزو شکایتونو او ګیلو ته به غوږ کېښودل وي.
ډیر زیاته
څروان صاحب ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې سمو د مخکې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر او له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل او د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ننګرهار ته تللي وو او هلته یې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز کړی او تر ډیره پورې خبرې هم په امنیتي وضعیت باندې متمرکزې وي. او ویې ویل چې هیڅکله نه پرېږدي چې ننګرهار د داعش او یا هم د وسلوالو مخالفینو لپاره یو اصلي مرکز وګرځي. البته دوی ټینګار کوي چې ننګرهار د وسلوالو مخالفین او داعشیانو لپاره یو ستر هدف دی او غواړي چې په دغه ځای کې خپل مرکز جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې ننګرهار ولایت د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل که چیرې یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرې شي دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمېر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه د ناجیې صافی راپور واوري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه پیام منلو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمېر مهمو قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستی وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. لبلې خو د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره دی نقشې ټاکل دي. خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
افغان ځوانانو د همژغې مرکز په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواو وغوښتل چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره نرمښت وشي. د دې مرکز لسګونو غړیو پرون په یوه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه او د اوربند اعلان هم مهم وبلل. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې د بیر له پیچلي مزل سره ډیر وخت نه هیلې ملي وي، خو وخت نا وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره د جنگ خېلې خواوې یو بل ته انعطاف او نرمښت وښيي. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبې ورځ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده تر څو د خبرو له پیله مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني ښکېل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشاداتو پر اساس مکلف بولو چې سولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي، یو سیاسي پروسې په توګه دې مطرح کړي. د هیواد د ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هڅه د ښکېلو افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړي ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنیو هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
افغان وایي چې که د سولې خبرې دي وکس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کیږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږیږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګنده شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوی یو بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلی وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر 14 کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ یې وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې یو شمېر الوتکې هیواد ته رسیدلې او ځینې یې هم په لاره دي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 15 دولت 100 الوتکې هیواد ته را رسیدلي، ځینې هم د را رسیدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبې په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل سي.
هغه نوي ډوله الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کیږي. له دغو الوتکو څخه څلوري افغانستان ته پر رسیدو دي چې هیله ده د رواني میاشتې تر پای راورسیږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلورو هلیکوپترو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلي او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم در از وای چې په افغانستان کې د نننه د هلیکوپټرو د ترمیمولو لپاره د یو فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکی وړتیا او لاړخه دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسی.
برای 2 سال آینده در حدود 2.5 میلیارد ډالر
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 328 زری وسایط اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقالي اوس هم پیل شوی دی.
انتقالات یې شروع شوهند.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ د دغو ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسی.
د خوست هوایی ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې، خو د کار په لړ کې د خوستي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پوری کړ چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غنی څه شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت وکړ چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل کېدو لپاره راپور ورکړي، خو له شپږو میاشتو وروسته لا هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار له درېدو خواشا څلور کاله تېرېږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خواشا 15 میلیونه ډالرو په قرارداد ورکړل شوې وه چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره له دې چې د تېر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غنی خوست ته په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، راپورټ یې ورکړي تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تېرېږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسېدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دا ایرپورټ یا چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه درې کوله کېږي چې واخ دی په بس یې.
زه نور رحمان خبره کوم، د شکوټ اوسېدونکی یم. او موږ مسافر بزرګونه مسافر دي په خارج کې چې ولته چې رشي کوبل کې یا خطرناکې او بل مشکل او غوړي چې دای دې نږدې کې شي او نږدې رور کوته چا چې د کور ځنډولای دی باید دا محکمه شي او قانون منګول د وسپرل شي.
د یاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالي ورڅخه راټاو شوی، خو ځای خلک پکې رمی پندوي، ماشومان پکې لوبي وی، خال خال د اوسپنې کټارې ماتې شوی او د خې ساتنې بندوبسته نشته. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم وایي چې د هوایي ډګر پروژې به ما ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه د تیرو څلورو کلونو راهیسې لخند او ځند سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او کلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپل د ځینو اشخاصو له خوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځند او خند سره مخامخ کړی دا هغه ته باید سزا ورکړل شي. دی ولسونه غوښتنه داده چې په دې برخه کې ولسمشرې مانای باید د قاطعیت څخه کار واخلي او دغه پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کاری پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
وایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والي صاحب ته راته ګارانتي راکړي چې منځ کې به چټلین قراردادي را غیراته وزړه ایران جزیخ ترتیب نیسته ما ته اطمینان را که دی مشرانو لخوا فورا بزر ادایت وردم چی کار شد.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې باید دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چې د خوست هوایی ډګر پروژې کارونه په 1990 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول خو وروسته یې کارونه د نامعلومو علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په ختمولو کې مرسته وکوي. نوموړی همداراز ټینګار کړی چې که چیرې دا شخړه اوږده شي نو شایي ګټه ترهګرو ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې ده نن د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته سرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاریز وای د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترمنځ شې کړکېش د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي کله د غشخړې با تر هغه ګټه پورته کړي. نو موړه همدارز وای چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ پرمست شې کړکېچ اندېخمندې او زیاتوي چې پاکستان با په مناسب وخت کې د غوډو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د سرګندونې د شنبه پرس په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. خغلی عزیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا په 13 ورځو کې پاکستان د سعودي د جګپوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنځمه ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګري په ضد د جوړ شوي ائتلاف په ګډون په ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقې وروسته ډیر کړي چې په دې وروسته کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګل شوې او خپل منځي ډیپلوماټیک اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله خدا چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکېچ ژر ختم شي او زیاته کړه چې پاکستان به په دغه کړکېچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا ده چې زموږ د ملي ګټو تحفظ شي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکېچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سنی د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هیواد ونه شي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې ترغې وروسته ترنګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دقیق دام په خبرګون کې قهرجنو مظاهرې چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هیواد د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهره چیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشحاله لرونکونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. دا یادونه ورده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
زم مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت ده. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرګ ژوبله اوړي هر ورځ. دا معلومات ازدی نزلی کجکی سنگین خانشین لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلو اردو د رختون نتر لاسه کوم په دې نه کې هلمند کې هوایي امارت دې شدید ضرورت مخه ده د هلمند د لشکرګاه ولایت سره شاروالی ستاسو په لین کې ما مرتمالی پلیس کې ځانونه ثبت کړي دي زموږ سبتیانی په شاروالی کې پرتې دي مرته دي دا کار کوونکي یا خو زموږ سبتیانی راکي یا د مرتسلاوي راکي موږ یو میاشت کې انتظار مستلی دي وسلام
سم اولاد کندهار ولایت سره په تماس کې ما زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي که چیرې د هلمند امنیتي وضعیت تر دغه خراب شي نو کېدای شي چې د کندهار امنیتي وضعیت هم تر دغه ډېر خراب شي.
زمين له کندهار څخه زما د افغانستان د دفاع وزارت په کورنۍ چارو وزارت ته پیغام چې د هلمند وضع جدي ونیسي که نه نو دا به د فرقزۍ ورته جوړ کړي نو اوس سر دا وخت دی او
د دیخ پرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دی. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه مسابقه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژل شوې دي. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. د ریاض او تهران ترمنځ پر امن تشوي کړکې کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی او د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خلیج د سیمې سنی هیوادونو د عربستان څخه ملاتړ کړی دی. دغه هیوادونو ایران د سعودي عربستان په مقابل کې په ډیپلوماټیکو سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د خلیج د هیوادونو شورا په نورو کومو مسایلو خبرې کړي دا به صادق رښتینی دروازه وي.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په درشل کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې ده. په عین حال کې سعودي عربستان ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او په دې حقله پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو ګواښ کړي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خبر سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیری په سختو ټکو غندل شوی. دوی دغه راز ویلي چې د دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنکړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولی پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو کې علاقه نه لري. ټاکل شوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته شوي ډیپلوماټیک کړکېچ په اړه خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي.
تاسی زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندا مودی د شنبه پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر دې پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولې ته څېرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سخت دریځو وسلوالو پر دې پوځي مرکز برید وکړ او و هندي سرتیری ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایي اډه په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریځ وسلوالو لاس درلود. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سخت دریځ ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او نغړی سخت دریځ وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتی ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نه سوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے یہ
دوڑا اتمی قوتونه دی دوی دوړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغه سی پیشی کیشي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپل کې جنگول غواړي؟ په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ش پریکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته ټلیفون وکړ او د پوره همکارۍ ډاډ یې ورکړ. ښاغلی مودی هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسدالله لورین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړ شي. سرخط خپلواکي ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی په خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سګنای جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته په کار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نو مه خوبانه سپنایم نستا یم پدې چلوي بلم پدې چلوي زید ته بلاغو علي زبر کسې زید مونږه خدا خو مونږه مې دغه خاورې وکړ مونږ که مثلا ماشمانم ایران بیران خارولندې سپیر مېره یان لرو زخ پلا یم هغه ګډه مای پېما مای بینې ملګې جاده سړی را واستما خاپوړو را واستما مونږ زالتس په خاپوړو کما
ترې چيله خو دې په لاس ددارې څه وخت راخه د چيله څه وخت نه ایدم
دا ما چر مندل یات
کا فائدہ کړی دی
دا کوم درانه کا فائدہ سره دا کو ته باندې وکړی دا
کا مشکل دی واده دی دا
وای واده ته ما دا ته وخت نه باندې شی نه ته وخت دی
چی دی مثلا دی وختله
سره
چې واده دی وکړي چې درته خستی واده
کې چا یم نو واخستی
ولی
نه سي
عجیزه وو
غریب وو
که څو کلمې خري واده کړی
ډیر
کلمې خري واده
کړی ډیر کلمې خري واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دی
واته سره انجونو کې دي کالکان
ځالکان دي ته جنو کې دي
څه به نه ده معلوم
څلو رالکان دي واته
جنو کې
لورګان دي واده دي
او واده دي
چیرته واده دي
دا څه افغانستان کې شمالي دي ولا کومي دي لري دا کنه
لورګان نه دي خبره نه
نه نه
ترې ته څه واره کنه اوس ډیر سپینساري ته به څه رقم یو زوندرلو دی
ښه کلا وای خو سنگل جای وای وتاینه نه وتاي پکې مونږ مې پم دغه دا کړای اوس په جانې مازم کما غم کلاوري کی کلامیندس
ولی ورکی کی جنمات
ورا چی خبر کسی نی وین ولاندا ی ولاندا
دې نی وینې ښه
ته غاړه دغه پردې کړی دي
که خیر اوسې
تم خیر څخه راځې پیزات لاره
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې دی ژر به بازار ته راووسی. لبل خو HTC شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې ل وایف سیستم په کار اخیستلو له حقيقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقيقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دي چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي.
دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټونې دومره سپک دي چې کاروونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی. موږ نننې خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړي. راځي وګمې رشید ته وښو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخې ګڼ افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترین نقاشیانې پکې شوي چې لوړوالی یې شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هوری رود باندی. منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هوری رود سره یو ځای کیږي، او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو زر و یو سلو شپوژ نویوم کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سره چې دا استاد و خپل په فن کې دا یو معمار و، د الی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و الی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند دلته احضار شوی و. دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
دریش پته نیمه متر ارتفاع لري، او د قاعده قطری یعنی دایروی قطری 8 متر ده. او دا منار چې یو دروازه لري چې د 2 متر د مزک ارتفاع لري، د پدر دروازه چې دنه نشیدم دنه یو مار پیچ زینه لري چې تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که او دهلیز موقعیت لریده. ده منار گویا پا توکه که سنته کیجی. ده منار پا شاو خود برجسته خشت ته او کوشی سره ځنی لیکنه لري چې وايي په یو مدار د منار د قرآن شریف د نولسم پاره د سوره مریم څخه آیات لیکل شوی دی. نه سوش پوژ اویا کلمه د سوره مریم څخه نه در شاوخوا ده منار لیکل شویدی. اوائل کیجی چه ده منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد پیوشار که در یوشار پی میانسکی موقعیت در لوده اوز خوالت شار نلی دل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پی شاوخوا کشته دی.
د نوموړي په خبره چې داسې ګمان کیږي چې د منار شاوخوا چې کوم پخوانی ښار موجود و په اغلب ګمان سره دا د فیروزکو تاریخي ښار و او دا ډول منار په ډهلي کې هم د غوریانو له لوري جوړ شوی دی. دا چې ارزښت یې څه دی؟ غوري وایي
دا منار خو په افغانستان کې هلته په نړۍ کې تقریبا بینظیر منار ده، مخصوصا په یو پس پات ځای کې په یو دره کې چې موقعیت لري. دا د واستون شناسي له نظر ډیر اهمیت لري او خو چې محیط آرام و کله چې مثلا دیش کال سلویش کال مخکی چه محیط دیر آرام بود خلق داسی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حل تلیده نکوال. حتی را پیاد کله چه علی حضرت محمد ظاهرشاه په پینز سلویشتوم کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جامت او لاری دیر خراب و پاق وقت که ده اعلی حضرت محمد ظاهرشاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه یعنی دو خادم ده اعلی حضرت حالت تلف شد یا یو نفر حالت مرد شد چه دوی دیر متاثر شد.
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بحرانه یو سیرون کو سرا یو زای دغ منار تراغی او دغ منار پا نریوال کچه شهرت ومون. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
غور ولایت کې منار جام چې موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده. یو د حریرود سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمقال د دغې منار څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ورواړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منارو چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فنن د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پروسه کال د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر دا ستر خطر سره مخامخ دی.
عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوی، دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي، باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دی. همدغسې دې خواته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دې شي دا منار له منځه لاړ شي.
د د په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګیر چاپی رسمه یې ډیره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منارې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول ناول امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول ناول امنیت پکار دی، بیا چې اغزي پورا خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګر چاپیره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، هلته خلک راشي او اغزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبادتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مگده منو چطور اوس ورتا کم خاص پام نده شوه. شاوخوا 3 درجه ده هری رود ده سین په طرف کوگواله پیدا کرده. چه مدوران ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر ریاست سر پا گرده ده رغوانی چار پیل شوی. سلور زلی هم ترمیم شوی، مگر سک کلمو گورد لاره چی پاتی چلور زلی بیا ورغو خود امنیتی سونز و لامل مچاری زندگی دلی دی.
تی کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
ده نوموړی په خبره چی ده سامانیانو لوقته دغه منار تخریب کتلی او په کامل توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
دارا تیاد ندی چې څنګه او په
دی چې څنګه او په څه دې پریخم بس تا د خپلې دغه خبره مې یادېږي چې بس خپل دورا باندې داسې لوبې کېږي چې بس نوخی جی دازلم نے دا سلوی گی چھ بس
بس بس تمرا نوخی جدا زمین دا سلوی